سرته په راټول شوې خلکو چې شمیري 22000 تنو تر رسید دزې پیل کړ. ولسمشر ډانل ټرمپ به تر لاس ویګاس مخکې نن پورتوریکو ته ولاړ شي څو د سمندري توپان عمل په دې ټاپو کې د اوختو زیانونو ارزونه وکړي. د پورتوریکو خاروالي کارمن یولیزوار ورل مخکې په ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د سمندري توپان له امله د اوختو زیانونو په مخنیوي کې فدرال حکومت پاتې راغلی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د اجمل تورمان په کوربه توب د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو سلام. د روانې اونۍ د شنبې ورځ چې د سپتمبر د میاشتې د 13 نیټې سره یې سمون درلود د ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابر و. د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. له نورو ژبو نه د افغانستان رسمي ژبو ته د ژباړې اړتیا څه ډول آثار باید راوژباړل شي، د ژباړې اصول په دې برخه کې د ځوان نسل رول ستونزې او وړاندیزونه. د خبرونه زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې سره ملمانه دی ځوان ژباړونکی سید نظیم سیدی، زبی الله کریم زوی او اغلی مینا نظری. تاسو درنو خاغله او غلط خره خلاص وای
مننه.
خدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ تلیفون پکر خره سره یو ځای شئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د غشان کله درنو ملمنو څخه پوښتنه لري هغه هم را سره شریکولای شئ. د اړیکو شمیرې مو دی 0 و 92 و 15 50 0 و 99 45 40. یو ځای بیا تکراروم 0 و 92 و 15 50 او 0 و 99 40. لومړی هم د درنو ملمنو پښتنه کو خاخله سیدی که په سر کې پښتنه تاسو جواب کوي غدا چې ستاسو په نظر باندې څومره اړتیا ده نن سبا د نورو ژبونو د افغانستان رسمي ژبه ته او په ځانګړي ډول پښتو ته؟
لومړی خو سلامونه ستاسو د رادیو دلاري او ستاسو د رادیو چپو دلاري د افغانستان ټول نیک ولست خپل سلامونه وړاندې کوم. لومړی خو بیا هم مننه کوم چې داسې یو مهم موضوع ته فکر شو. په دې کې شک نشته چې ژباړه د ژبو د غنا لپاره، د فرهنګونو د انتقال لپاره او د ولس د بډاین لپاره تر ټولو مهم ارزښت دی. او په دې کې شک نشته چې متمدنو یا پرمختللو ټولنو دغه تجربه ډیرې په خوا کړې وي. کله چې موږ په افغانستان کې یو ژور بدلون وینو د سپتمبر ترپیخي وروسته دلته لکه څنګه چې په نورو سیاسي برخو کې بدلون راغله، هم دغه سیو نیکمرغي ده چې په فرهنګي برخه کې هم ژور بدلون راغی. او دغه بدلون د سربیره پر دې چې مثلا فرهنګي او ټولنیزي او په ټوله کې ادبي پنځونه وشوي، ډېری خېش باړي هم موږ لرلې دي او لبد مرغه ډېری بیکار اشباري هم موږ لرلې دي. تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې کله موږ ټولنې ته یو څه راژباړو، لومړی باید ارزښتونه د ټولنې وپیژنو چې څه شي ته اړتیا ده، څوک باید راوژباړي او په څه ډول یې راوژباړي. د ساری په ډول زه یو لنډ مثال در کوم. په غرب کې د جنسیت مسله ډیره دی خبره ده، خو کله چې افغانستان ته دا موضوعات راځي دا ډیر په زړه پورې نه وي. نه یوازې په زړه پورې نه وي، بلکې افغانستان تاسو اوس هم ګورئ چې په جګړه کې ښکیل هیواد دی او یو ډله هلته د همدې دپاره ناسته ده چې د نورو کارونو تر څنګ زموږ دغه ارزښتونه هم په نظر کې ونیسي. نو د دې دپاره چې کله موږ هغه ارزښتونه راژباړو چې هغه زموږ د خپل ټولنې نه دي یا زموږ د ټولنې د کلتوري، سنتي او بالاخره د اسلامي یا تقدسي ارزښتونو سره په ټکر کې دي، هغه شیان زموږ ټولنې ته راځي. نو دلته هغه کوم مخالفین راغلل چې دا هغې ته موږ ډېر ښه مواد په لاس ورکو او هغه ډېر ښې بیلګې پیدا کوي. دویمه خبره دا ده چې یو ډېر مشهوره مقوله ده چې وای لیکوال د ټولنې سترګې دي. زه وایم نه یوازې سترګې دي، بلکې ماغزه هم دي. لیکوال دی چې ډېر ځله ټولنې ته لوری ورکوي. که موږ د افغانستان د غتیر تاریخ وګورو او په دې کې د لویو لیکوارو او شاعرانو ناظمانو هغه رول وګورو، مثلا د ملنګ جان په باره کې به تاسو ډېرې مشهورې پیښې اورېدلې وي چې کله به په کومه سیالۍ کې راغی نو خپل هغه نظمونه به چې پیل کړل افغان لوبغاړو به یا افغان اتلانو به مغلوب وګټل. یا مثلا د میوند جګړه چې تاسو ته په ټوله معنا معلومه ده، دغه سي ارزښتونه دي چې ټولنې ته لوري ورکي. ژباړه چې کله مونږ کوو، مونږ باید تر ټولو مهم او تر ټولو لومړی باید دا په نظر کې ونیسو چې زما د ټولنې غوښتنه څه ده. تاسو پوهیږئ چې نه یوازې ټولو لوم، بلکې ادبیات چې مونږ تقریبا په دې برخه کې ډیر لیکوال لرو هم نیمګړتیاوي لري. ادبیاتو کې مونږ ډیر داسې شیان دي چې هغه شد اړتیا ده خو مونږ یې نه لرو. مثلا تاسو ګورئ د په دولتي پوهنتونونو کې ډیر ځوانان د نورو ولایتونو راځي، دلته هغه په بلې ژبې نه پوهیږي، د دې لپاره چې په هغه ژبې نه پوهیږي او په خپله ژبه مواد نشته، ډېر ښه قدرونه موږ له بده مرغه له لاسه ورکوو، چانس خوري، د اساسیتونو سره مخ کیږي. یا په کراتو مراتو ولسمشر یا نورو مربوطه ادارو دا غږ کړی دی چې لطفا استادان د چپتر په یوه ژبه او لیکچر دې په بله ژبه کې، مګر تر اوسه پورې موږ دا تشه نه ده ډکه کړې. نو تر کله چې موږ دغه سي تشه لرو او تر څه وخت پورې چې دغه تشه په ټولنه کې محسوسیږي، زه فکر کوم هغه شین چې موږ د ټولنې ارزښتونه نه دي هغه ته باید لومړیتوب ورنکړل شي. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده، علوم اکاډمي یا د افغانستان د اطلاعات فرهنګ یا مربوطه ادارې باید لومړی ارزښتونه خلکو ته پډاګي کی، ځکه یو څوک د ذوق لمخي یو شی ژباړي، خو هغه د دې خپل ژباړي یا د څه چې ټولن ته وړاندې کوي د دې په ټوله معنا په ارزښت نه پويږي چې زما دا کار کوم ارزښت لري او ګټه څومره ده. خو کله یو منظم فلټر وي یا انټرنیټي سایټونه وي یا ځوانان وي یا یو څوک وي چې دا شین ټول په ترتیب سره کنټرول کړی وي او ډلبندي کړی وي، هغه چې کله دا ډلبندي وړاندې کوي، هغه څوک چې ژباړه کوي یا د ژباړې مینوال وي، هغه به خپل لورې پیدا کولی شي او هغه به پدې پوهیږي چې زما ټولن ته لومړی سر کې یا په لومړیو کې کم شیان ډېر ارزښتمند دي، په دویم پوړ کې باید کم شیان وژباړم او په دریم کې. نو زه فکر کوم که موږ خپل ټولن ته لومړني شیان وړاندې کړو، دا به زموږ د ټولنې لپاره هم ګټور وي او هم بشباړن ډېر کار کړی.
ډېره مننه سیدی صاحب. کریم صاحب، کته سره ته وای وساله من په دې رڼا واچول او پرون ما د ازادي رړی مجلې لپاره د ځوان ژباړون کی میر احمد یات سره مرکه درلودله، خو په خپل خبرو کې دا ویل چې هغه آثار چې اپډیټ ته ضرورت لري، یعنی نوی کیږي کنه، کاغه مونږ د نور ژبن راجباړو څو پرې شي هغه مونږ تر رسیدي مونږ ژباړو په ماغه موده کې مثلا تک دا چې بزړ مونږ تر رسیدي نوی مواد مثلا راوتی بازار ته، نو هغه مونږ هڅه به ځای شي وینا دا و چې مونږ به هغه په لومړي سر کې هغه مطالب ډیر راوځ بړ وغه اثر چې هغه نوی وال ته ضرورت نه لري کنه، مثلا تھیوری کې شیان دي چې پاتې به مسی ستاسو په نظر باندې کم آثار څه ډول آثار اړتیا ورته لیدل کیږي په پښتو کې چې موږ د نورو ژبو نه راوځ پړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. ترمن صاحب خوشاله يم چې دلته تاسو سره يم. د ژباړې په حق له زبې دومره وایم چې هغه نو شیان چې هغه شیان چې نوې کېدو ته ضرورت لري او نور شیان پس راضی نوی نوی تیوریان پس راضی او نور نوی لیکنه او تحقیقات پس راضی، خو هغه بیا هم شته وی په غژبه کې، مثلا ک لیکل شوی وی ک نورم پس راضی خوشته وی، یعنی دا دا د لومړنی سټیجونه وی بیرسته نور تحقیقات پس راضی او نور تیوریان او نور نظریات پس راضی،
یعنی څه هدفدار چې اړتیا شته ورته چې په خوانیم راو.
زما په نظر باید ټول راوښ بال شي، ځکه چې دلته وس د مسلکیت او د غنامندۍ خبر راضی، مثلا غنامندۍ په دې معنی چې هغه شیان چې په لومړی سرونو کې په انګریزي کې یا په عربي کې یا په اردو کې وو په پښتو کې ول نشته، او د غنامندۍ دا مسله چې مثلا کزو یو څه غواړم چې د یو څه په بیکګراوند پوه شم په خپل ژبه کې، نو ما ته باید هغه موجود وي چې زه به پوه شم دا چې نوی شیان راځي هغه خصمه دره دي شي، خو کزاړوي نو هغه دې ماته موجود دي، ځکه چې زه د یو موضوع په بیکګراوند او په شالید باندې پوه نشم، نو کېدای شي زما فکر بل خواته لاړ شي. نو زما په نظر چې د غنامندۍ او د مسلکیت لپاره دواړو همداسي که د دنیا سره سم لاړ شو دواړو بر خوشباړو ته ضرورت شته دی، او داسې یو قوي میکانیزم غواړي چې شیان زر زر وژباړل شي، یعنی موږ ته امکان لري یو کتاب لس کال وروسته راورسیږي د ژباړې لپاره، دا هغه به تاریخ تیر وي، خو که دا کتاب موږ ته په دوه میاشتو کې راورسیږي موږ ته بیا لکه څنګه چې ته هغوی ګټه اخیستلی شي موږ هم ته ګټه اخیستلی شو، نو د دې لپاره یو قوي میکانیزم پکار دی چې دا د ژباړې دا پروسه او د کتاب در رسیدو دا پروسه چټک شي او د دواړو لیولونو چې اخر لومړنی دی او د دویم ورستنی دی د دې دواړو ډولو کتابونو او تحقیقاتونو ژباړ ته زما په نظر ډېر ضرورت دی.
ډېر ډېر مننه. اغلی نظری ساس په نظر باندې د ځوانانو رول څومره اغیزمن دی د ژباړې برخه کې؟ ځکه نن سبا چې لیدل کېږي اکثره ژباړې هم ځوانان کوي، له نور ژبو نه پښتو ته په ځانګړي ډول د ژباړې په برخه کې ځوانان رول څومره اغیزمن دی؟
مننه، سلامونه تاسې ته او درنو اوریدونکو هم جان میلمنو ته. د ځوانانو رول په دې برخه کې ډیر زیات مهم ده، ځکه چې اوسنی ځوانان د نړۍ په بیلابیلو ژبو پوهیږي. دوی دا پوهه لري چې وکولی شي د نورو ژبو نه پښتو ته آثار راوژباړي. په تیرو کې مونږ د دې شاهد وو چې د ژباړې په برخه کې چې اکثر آثار چې ژباړل شوي دي هغه درېیم لاس ژباړه ده چې پښتو ته ژباړل کېږي، لکه له انګریزي نه ژباړه شوې ده اردو ته، د اردو نه دری ته شوې یا فارسي ته، د هغې نه بیا پښتو ته ژباړه شوې، چې دا هغه د په تخنیکی ژباړه کې اساسي یا اصل دا ده چې هغه مفهوم ولېږدول شي. خو زه فکر کوم چې په دې کې به څومره هغه مفهوم حفظ شوی چې درېیم لا ژباړې ته هم انتقال شي. نو زه فکر کوم چې د ځوانانو ونډه په دې کې ډېره مهمه او ډېره هغه لري ګټوره ده، مانا ځکه چې دوی په بیلابیلو ژبو پوهیږي. مستقیم کولای شي هغه اثر چې د کوم لیکوال د مستقیمې پښتو ته راوژباړي. نو زه فکر کوم چې دوی هڅې د ستایلو دي. او یو خبره بله دا ده چې ځوانان اکثر ژباړي چې کوي دوی یو ستونزه زه فکر کوم دا ده چې دوی چې کوم اثر ژباړي یو څه وخت غواړي دوی هغه اثر چې ژباړي. داسې کوم مرکز نشته چې دا اثر وارزوي او دا وګوري چې دا اثر مخکې هم ژباړل شوی کنه، ځکه یو لیکوال په عین وخت کې یو کتاب دوه لیکوالان ژباړي. نو که چیرې دا ژباړې همزمان بازار ته راوځي او یا هم هغه بل ناهیلی شي چې زما ژباړه لا تکمیل نه ده، څو ورځې مخکې بله ژباړه چې همدغه کتاب د بازار ته راوځي، یوه ستونزه د ځوانانو دا هم ده. نو هیله ده چې دې ته یو مرکز جوړ شي چې دا ژباړې اول پکې وارزول شي، بیا هغه کتابونه چې ژبې ته ډېر مفید یا هغه مواد چې واقعا په ژبه کې ورته ضرورت دي، ځکه نوي خیالات، نوي فکرونه، نوي علوم ژبې ته راانتقالیږي. نو دا چې کوم علوم اولیت ورکړل شي دا ډېره اړینه ده چې دا اول وارزول شي.
ډېره ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم د تلیفون په لیکرا سره یو ځای کېدلی شئ. د اړیکو شمیرې دي 0-202-205-50 او 0-99-40-50. یو اوریدونکی د تلیفون په کرخ را سره دی، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان را پیژنئ، څوک د کومه ځایه؟ بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. هلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو. وعلیکم السلام، څوک له کومه ځایه؟ ستاسو غږ سم نه راځي، که خپل ځای ته څه تغییر ورکوي چې غږ مونږ ته سم راشي. بلې، د اړیکې پرېښو، بل اړیکې راخلو. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو را تاسو کولی شئ موضوع په اړه سره خپل نظر شریکي. بلې مهرباني وکړئ. بلی، وعلیکم السلام، څوک له کومه ځای مهرباني وکړئ؟ اها، مهرباني، د موضوع په اړه ستاسو نظر او که لاوریدم په څه پښتنه لرئ؟
نظر خو مې دا دی چې باید زما په نظر په پښتو ته کتابونه راوځول شي، دا به ډېره ښه وي، ځکه نور په فارسي ژبه کې په دري ژبه کې مونږ کتابونه لرو. بدبختي زموږ دا لري په پښتو کې یوازې بخنم د زلف او د شونډو کتابونه راژبړل کېږي. نو باید دغه لیکوالان ورونه دغه کومې ټولنې چې مسؤلیت لري باید پښتو ځوانانو ته پونه مطلب ترجمه کړي چې دوی په درد وخوري، ځکه دوی په پوهنتونو کې دي او داسې کتابونو ته لاسرسی نه لري. بدبختانه چې دوی استفاده ترې نه وکړي.
یعنی هدف ستاسو دا دی چې تدریسي کتابونه راژبړل شي؟ بلې،
او تدریسي ډېر مهم دی. ولې اوس مونږ په پښتو کې په تیپ کې ښه په نورو اجتماعي علومو کې، نو بدبختي زموږ دا یوازې مونږ چې کتابخانو ته لاړ شو سری شونډې دي او کیسې دي او ملنګي دي او بل کتابونه
ګوره که ادبیات کوم تدریسي کتابونه راژباړل کېږي دا زلفې او شونډې او دا شان وي ورته کېږي چې ونه مننه کور دم جون دی وسه بل اوریدن که هم را سره پدی کده بله مهربانی وکي چوک لکه مزه ازادي رادیو ته مهرباني وکړه.
سلام علیکم انګه تورمن صاحب.
وعلیکم السلام څوک لکه مزه؟
رسول الله پسرلی مې کښې څه کې لګینا.
ها پسرلی صاحب مهرباني وکړه د موضوع په اړه نظر غواړو او یا هم څه پوښتنه لرئ؟
زه خو والله یو پوښتنه لرم دی خور
دالی مهرباني. بلې دوی اړیکه پرې شوه له بده مرغه پوښتنه پاتې شوه. خیر بیا ځلې که اړیکه روغه شوه بل اورېدونکی هم لرو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ ځوان فکر خپرو. بلې فکر کوم چې یو څه ستونزه به وي په دغو کې تلیفوني اړیکو کې. دغه اوریدونکو چې دا یو اوریدونکي پوښتنه وکړه دا سعیدي صاحب تاسو ځواب کوي چې دی وایي چې دا زلفې او شونډې او دا شیان په کې دا مه راژباړئ وایي تدریسي کتابونه راژباړئ او په ټوله کې به دا پوښتنه را ځواب کوي رښتیا هم چې څه ډول آثار باید راژباړو څه ډول آثار ته ډېره اړتیا ده نن سبا؟
ډېره مننه که ستاسو فکر وي ما په خپلو لومړنیو خبرو کې دا مسله یو څه واضح کړه. کچیرې د ملګري هدف دا وي چې د زلف او شونډو ژباړل د شعري کتابونه وي نو په دې کې شک نشته چې که شعري کتابونه هم څوک راژباړي نو د جهاني صاحب په څېر خلک به یې راژباړي ځکه خپله شاعر دی. مثلا د خیام سرونه د پښتو شعر په تال کې د روبایانې دي د خیام هغه راژباړلي ډېرې هنري ژباړلي دي یا مثلا کاروان صاحب که ژباړي دا ځینې نور ملګري چې هغه د همدغې پایې شاعران دي په همدې لیول کې شاعران دي نو هغوی ته جواز دی خو په ټوله
کې نور ته جواز نشته
نه خو په ټوله کې که نور دوستان ژباړي هغه لږ تر لږه باید هغه هنر درک کړی شي په خپله بیا دې وژباړي. زه د دې خبر سره موافق یم که چیرې هنر درک نه کړی شي نو هغه زلف او شونډې هغه ډېر بدرنګې انځوره یې چې بیا باسي نه وي. دویمه مسله چیرته ده لکه تاسو ورته د دوست یادونه وکړه چې هغه د ادبیاتو د تیوریو کتابونه دي. ګورئ تیوري چې کله زیږي مثلا په نورې ټولنې کې یا په افغانستان کې یو شی زه واضح کول غواړم چې موږ دوه بحثه لرو په ادبیاتو کې یو ګرامر دی او یو ادبیات دي. ګرامر کې دوه جمع دوه مساوي په څلور دي هغه به په افغانستان کې مې په امریکې کې به مې په ټولې نړۍ کې به مې خو په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي هیڅ کلی کله به درې شي کله به دوه پنځوس شي ځکه دا د احساساتو خبره ده د تخیل خبره ده د پس منظر خبره ده او د خپل شخص پورې تړلې مسله ده. بل د یوې ټولنې ادبیات که ته غواړې که نه غواړې بلې ټولنې ته د ځي. مثلا موږ د ماکسیم ګورکي ناول لوستی مثلا موږ د چوخوف کیسې لوستی دي مثلا د تولستوی جګړه او سوله کتاب یا دې ته ورته ډېر مشهور کتابونه ناولونه دي رومانونه دي لنډې کیسې دي او داسې نور او په همدې شکل د ادبیاتو نوې پنځونې چې دي مثلا تاسو په لنډکۍ کیسه کې تاسو اوس یو څه ګورئ یا دا لنډکي شعرونه تاسو ګورئ یا هایکو ده چې دلته یې بڼه بدله کړي یا دا ټول شپاړس یا اوولس ژانره چې پښتو ادب ته نثري راغلي دي دا ټول په شکل د اشکال لومړي سر کې ژباړې وي وروسته ځان پښتو کړی دی او هغه خپل اوج ته رسېدلی دي. کله چې ستا او په همدې شکل نظمي ژانرونه هم دي چې تا ته راغلي په لومړي سر کې په ډېر تکلیف سره راغلي هغه نه پکې خوند شته نه پکې هنر شته خو د وخت په تېرېدو سره کله چې پښتو شوي دي خپل ځای پیدا کړی پښتانه لیکوالو هغه سټیج پیژندلی دی چې کم دی او څنګه ور ورسېږي. دا یو مسله. دویمه مسله دلته ډېره دا وشوه چې مثلا کمې ژباړې باید وشي او کمې ژباړې باید ونشي. صحیح ده چې زموږ یو ملګری به مثلا محصل وي هغې ته به تدریسي کتابونه ډېر مهم ښکاري یو بل څوک څېړونکی دی هغې ته د څېړنې په برخه کې ډېر مهم کتابونه ښکاري یو بل څوک د ماشوم د ادب دپاره کار کوي. دا اوس موږ په پښتو ادبیاتو کې تاسو مخامخ ناست اوسئ چې تاسو یو څو کتابه د ماشوم د ادب دپاره کړي غیر د هغې په دې وروستیو کې مثلا د کابل پانتون استاد مرهون صاحب یو څه کتابونه لیکلي نورې تاسو ماته وښایئ چې د پښتو د پښتنو ماشومان دپاره موږ په ادبیاتو کې څه لرو آیا انځوریز یا مثلا ډاکټر صاحب زغم خو د ګوتو په شمار کسان دي خو برعکس تاسو راوخلې دی او بل ټولنې د ماشوم د ادبیات سره پرتله کوي، همدغه سي د لویانو ادبیات راوخلې، همدغه سي په نورو برخو کې مثلا مخکې وملګري ویل خسي د تدریس لپاره یو کتاب ژباړل کیږي، خو یو ډاکټر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهیږي، انجینر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهیږي، خو ډېر معتبر کتابونه په انګلیسي، په اردو، په دری یا په نورو ژبو شته، هغه به نه راژباړل کیږي. نو بیا هم زه وایم چې ارزښتونه دي درک شي، او ارزښتونه هله پیژندل کیږي چې کله د مسلک خلک خپل مسلک ته په ټوله معنا مسلکي او علمي توجه کې پاملرنه ورته وکړي، او دا غي نه وروسته وي خپل تشخیص وشي. یو مسله، بل مسله چې له بده مرغه ما تر کوم ځای درک کړي دا غدا ده چې زمنګ ډاکټرانو، زمنګ انجینرانو، زمنګ د حقوقو متخصصینو اکثریت لمړنۍ تجربه په ادبیاتو باندې کړي، یا دا اوس هم تاسو ګورې په ادبیاتو. زه یو ژوندی مثال درته وایم. په ننګرهار پوهنتون کې یو استاد و، هجرت الله اختیار نومیږي، یو ډېر مستعد ځوان دی، دی د حقوقو نه فارغ دی، اوس په هماغه حقوق کې استاد هم دی. د لومړنۍ تجربې چې شروع کړي ټولې په ادبیاتو کې شروع کړي، او ډېرې ښې ښې تجربې دي، کله ارواپوهنې ته تللی، کله بیرته ادبیات تر اغلی، خو په همدې محور کې چورلی. یو وخت کې ماته یو کتاب راکو، ډیر معتبر کتابونه، مثلا تاسو شایدان اوسې چې یو کتاب ژباړل چې پښتون کان پردو کې پښتانه څوک دي، د پریشان خټک، او دا هغه کتاب دی چې د پښتو ادبیاتو په ماسترۍ کې تدریسیږي، یعنی ډیر معتبر کتاب دی.
یعنی اوس سیدی صاحب په بخنه سره تاسو ته وسونځ غړې او کوم لاټړې کوي؟
نه، زه زم لاټړم کومه او ستونځ يم غړم. ستونځ کوم ځای کې دوم لاټړې کوم ځای کې؟ مثلا دی په ادبیاتو ډیر وارد سره دی، ډیر په خپويږي، خو هم دومره په خپل مسلک هم وارد دی، خو برعکس ستونځ کوم ځای کې ده، د مسلک هغه مبتدی کسان یا په مسلک کې ورککړ شوی کسان تر اوسه پورې یو مقاله په خپل ژبه نه لري. د ماته ډیره خپنځونه کړي، ماته ډیره خشباړه کړي، ماته ډیر خش شیان وړاندې کړي، په داسې حال کې چې کېدای شي زه د دې په څیر یو بل ادیب ولرم، هغه هم دا ته شډکه کړی شي، خو زه د حقوقو یو تخصصي کتاب نشم ژباړلې. د غزمنګ ژباړې چې ډیر ځله د ستونزو نه ډکې دي، یوازې نه ستونزه ممدا ده چې موږ په تخصصي اصطلاحاتو نه پوهیږو، خو جبران یو شی په چا ژباړو. مثلا وایو ته په تاریخ ډیر ښه پوهیږي، خو ته ماته د تاریخ کتاب وژباړنه، خو زه خو به یې وژباړم، په دواړو سترګو، خو زما خو مسلک ادبیات دي. یا مثلا ته د طب په برخه کې به زه ځینې شیان وژباړم، خو هغه په طبي اصطلاحاتو هغه ډاکټر ښه پوهیږي. مثلا زه د ژبپوهنې په اصطلاحاتو ډیر ښه پوهیږم، خو زه بیا همدغسې د طب په اصطلاحاتو نه پوهیږم، او دا به بیا داسې معنی ولري لکه ماشیني ژباړه. تاسو ګوګل ته یو څه ورواچوئ، یو څه درته ژباړي، خو نه به پې خپله پوهیږي، نه به پې ګوګل پوهیږي. زه درته یو ډیره جالبه خاطره وایم. یو وخت ما په دې پارلمان کې کار کوو، اول ته موږ د ژباړو په برخه کې کار کوو، موږ ته د افغانستان د علومو اکاډمۍ قانون راغی، اول ته د نامزد او مثلا د محقق لپاره چې په فارسي کې ورته محقق وایي، موږ څېړندوی، نامزد څېړندوی دی، نامزد څېړنوال دی، نامزد څېړنیار دی، دغه قصې وي. یو څوک را سره و، دا د روانشناسۍ نه فارغ و، خدای په دغه نه پیدا په ادبیاتو. نو یو ځل راته ویل چې سید صاحب د نامزد څنګه وژباړم، ما ورته ټوکه وکړه، ملکوش د شوی وژباړ. د نو بیا لیکلی چې کوژده شوی څېړنوال او کوژده شوی څېړندو، یو دا متن لاړو. موږ دغه سې کوژده شوی شیان لرو، یا مثلا هغه کوم کسان چې کاندیدان دي، هغوی ته به بیا نامزد کوژده شوی رئیس جمهور وایو.
د سیو څو لري سیدی صاحب چې په یو چا تخمه کوکنار، چې د کوکنارو تخم دی،
بالکل
کوکنارو هغه یې ژباړلې،
بالکل. یعنی ډیر دغه سې کورې زه د کله کله خبرونو ته متوجه شم، هلته په ګورې یو خو دا ځینې واحدونه دي چې هغه په دری کې شته، په پښتو کې نشته. مثلا موږ وایو یو نفر شوتر په دری کې، خو په پښتو کې خو یې نشي ویلی چې یو کسوخ، ځکه دلته بیخي معنی بدله شوه. یا مثلا لبې دریا، دا د حبیبي صاحب یو ډیره ښه خاطره ده. یو څوک راغلی، نوم یې نه اخلم، هغه استاد ته په ټول احترام، بهر نه راغلی، غوښتلی چې د بشري علومو پوهنځي کې، چې هغه وخت کې ادبیات جمع ده نور مربوطه پوهنځي، دلته استاد شي. حبیبي صاحب ورته ویلي چې د فرهاد دریا یو سندره ده چې لیلا لخته ده، لخته د چندنو، دا راته وژباړه. ده ورته همداسې زمري جرأت کړی، ویل لیلا شاخچاس، شاخچې چندنس. نو بیا به دا غسی او ژباړه کړی او دا ژباړه چې ولست لاړه غ بیا بدبختی دا چې ستا ولس پاغه حالت کې نه دی چې هرڅه درکړی شي هغه به په ځان باندې شک کوي چې ولاز ډیر به استعداد سړم زه یو شای نشم زده کولای نو د دې لپاره چې ولس د دې حالت نه روباسه یا مثلا مونږ وایو چې په هرات کې په هرات کې 15 جمعهتونه ایمار شوی په دری کې وایي چې 5 باب 5 محراب مسجد ایمار شد مونږ په پښتو کې ژباړو چې په هرات کې د 15 جمعهتونو محرابونه جوړ شو استاس ورته فکر وکړي چې خبره چیرته یا مونږ لیکو چې درې حلقې څاګانې وکیندل شوې په پښتو کې خو درې حلقې نشته ولې وایي درې حلقې درې څاګانې وکیندل شوې نو ځکه چې مسلکي سړی نه وي هغه په دغه نزاکتونو نه پوهېږي او چې کله په دې نزاکت پوه نه شي نه یوازې چې هغه ژباړه غلطه کوي بلکې د خلکو اسهان مخشوشي
ډېره ډېره مننه سیدی صاحب کریم تو سیب مخکې مینا جان ورته اشاره وکړه چې داسې هم پیښ شوي ما هم دا اوریدلي چې مثلا یو کتاب د څو کسانو لخوا په همزمان ژباړل شوی دی فکر کوئ چې دا ستونزه ده او که نه ده مثلا ځینې کسان وایي نظر یې په دې اړه دا دی چې که یو کس څو کتاب ژباړي که څو کس یو کتاب ژباړي دا ښېګړې په دې کې د هغوی وایي چې دغه وړتیاوې ثابتېږي مثلا چې څوک ښه ژباړونکی دی که نه ولې یو مهم موضوع چې مینا جان اشاره وکړه هغه دا چې کېدای شي هغه یو کس زر چاپ دغه کړي خلاص کې هغه چاپ شي ولې بل کس مثلا چې نیمه ژباړه وي هغه به هماغسې پاتې کېږي په ټوله کې اول دا خو چې دا ستونزه ده که نه ده اوله دا چې که ستونزه ده مثلا څه ډول حل لاره ورته موندلی شو دې موضوع ته
مننه تورمان صاحب زما په نظر دا یو ډول ستونزه ده مثلا زم کتاب ژباړم تم ژباړې خو تا په امکان لري زما نه ډېر زحمت ایستلی وي او زه ستانه مخکې خلاصوم زما هغه چاپېږي ستا زحمت بې ځایه ځي یا ته نه غواړې چې چاپې کې هماغه زحمت دی سین وړي نو دا یو ډول ستونزه ده خیر د هر چا د ژباړې او د لیکلو طرز فرق کوي خو د کتابونو هغه میسج او د کتابونو پیغام یو وي مثلا که زه غواړم چې یو کتاب ولولم که د یو کس ژباړلی د دوی مغه د دوی ژباړل شوی د دې لپاره نه ګورم چې د څنګه ژباړلی د ژبه خواږه ده ځکه چې ماته هغه میسج مهم دی زه د میسج دپاره ګورم دا یو ډول مشکل دی اوس یې د حل لاره څه ده زه چې تر څو څومره پرې ما فکر کړی دی او څومره پرې ذهن رسیدلی دی د حل لاره دا ده چې یو داسې مرکز جوړ شي مثلا که اطلاعات و کلتور وزارت کم ریاست یا کم برخه دې ته ځانګړې کوي یا د علوم اکیډمي په مختلفو ولایتونو کې برخې پرانیزي چې که څوک دا نوموتی کسان وي پار ولایت کې ژباړونکي وي که نوموتی نم وي چې راځي او کتاب که ژباړي چې ثبت یې کړي که داسې یو قانون وضع شي چې که زه یو کتاب ژباړم چې زه ثبت کوم چې بله ورځ استاد سعیدي راځي چې هغه تیار ثبت وي چې دی په خپله خواري ونه کړي خپل وخت په ځای نه کړي نو دی په ځای دې بل یو کتاب وژباړي زما په نظر که دغسې یو میکانیزم رامنځته شي دا د دې دپاره یو ډول حل لاره کیدلی شي نور بیا وروسته داسې هم کېږي چې یو څوک د خپل ادرسه که چېرته د کتابونو لوستل دلته ډېر زیات عام شي چې د نور دنیا غوندې چې یو لیکوال په یو کتاب میلیونر کېږي یا یو ژباړونکی په یو کتاب باندې داسې مشهورېږي چې تر پیړۍ وي نوم وي ویلیام ویلر په نامه یو انګریزي ژباړونکی دی د اسپانوي نه هغه یو کتاب ژباړلی دی په 1903 کې خو تر اوسه نوم روښانه دی نو که دغسې سټیج ته زموږ ټولنه رسیږي بیا دا مشکل په خپله ورو ورو حلېږي مثلا که زه وایم چې زه دا کتاب ژباړم ټولو خلکو به زما خبره اورېدلي زه د رسنیو د خوانې وایم یا د خپل د خواله رسنیو د طرف شخصي شریکوم نو خلکو به دا خلکو ته به دا خبره رسېدلې اوس مهال زما په نظر که داسې یو کار اطلاعات و کلتور وزارت وکړي یا د علوم اکیډمي وکړي چې که څوک کتاب ژباړي چې هغه دوی سره ثبت کړي چې بیا په بل څوک دا خواري ونه کې وخت په ځای نه کې چې یو کتاب دوه ژباړل شي زه مطمئن یم چې خلک اوس مهال د یو مفهوم دوه کتابه نه لولي نو د دې د یو ډول حل لارې دپاره زه تاته دا تجویز کوم چې که څوک کتابونه ثبت کړي وزارت او یا د علوم اکیډمي سره نه دا یو ډول
ډېره ډېره مننه کریم زوی صاحب مینه جانې جنو یا خزو پټول کې د ادبیات بیلا بیل ژانرونه پاللې دي ولې په یو شمیر ژانرونو کې د 2015 کړي دي ستونز سره مخ شوې دي مثلا کشیر لیکل دي د سیدا ټاپه پیل کېدل شو نه دا مینه شوې ده چې په افغانستان د دودیز او کلتوري ټولنه کې کنه آیا فکر کنه کوي چې ژباړه تر ټولو هغه سنگینه برخه ده د افغان جنو خزل لپاره چې زه فکر کوم دی برخه کې هم ښه کار کولای شي هم خلاص مټ کار کولای شي فکر نه کوي چې دی برخه ته ډیر توجه پکار ده
بالکل تورمن صاحب دا برخه ډیره مهمه برخه هم ده د خزل لپاره په تیر د افغان خزل یا جنو لپاره د نظم برخه ډیره مهمه برخه ده ځکه دوی هغه خپل احساسات لکه څنګه چې نارینه کولای شي چې وای خي خزې نشي کولای نو د دوی لپاره د نظم برخه ډیره مهمه وړینه برخه ده د دوی د روان لپاره د دوی د احساساتو لپاره خو تر دې ډیره زیاته مهمه او دا چې تاسو یادونه وکړه چې سنگینه برخه ده د ژباړې برخه ده خو تر ډیره هغه
مېرمنې البته چې اوس په دې خدای مکتور نه شو چې جنې شعر ویل نه را مونږ کوي
نه نه هیله کوم نو د شعر ژباړه هم تر ډیره ځینې جنو کړې ده او په نثر کې هم ژباړې کړې دي خو د شعر ژباړه یو څه ستونزمنه ده سې ده چې باغې کې د کلماتو او د غږونو اوبدل او د هغه مغه شکل کوم منظورونه چې شاعر رامنځته کړي دي غوې لیک ول او یا هم د پیغام لیک دی یو څه ستونزمن ده چې په دې برخه کې منلای شي وایي چې ژباړه د شعر ژباړه لیوانتوب دی نو دا لیوانتوب که څه هم لیوانتوب یې بولی خو یو څه انجونو په دې برخه کې هم کار کړای او
دا لیوانتوب یې کړی
دا لیوانتوب یو څه کړای دقیقا او د نثر په برخه کې اکثر هغه نثرونه ژباړلې چې هغه د روان شناسۍ په برخه کې دي ځکه دوی اکثر هغه څه راژباړې چې دوی ور باندې لاسبري نو د روان شناسۍ برخه د ادبیاتو سره یو څاړخ لګی نو په دې برخه کې د روان شناسۍ برخه کې کتابونه او ژباړلې دي ژباړې لري خو زه فکر کوم چې انجونې هغه پوهه چې باید ولري هغه اوس لري لکه په خو غوندې اوس نه ده چې دوی په ژبه پوه نشي یا هغه نور علوم باندې ونه پوهیږي هغه پوه لري کولای شي چې دوی کتابونه راوژباړي تر ډیر زمونږ په ژبه کې د اردو ژبه ژباړې شوې دي او یا هم د هغو لیکوالانو ژباړې شوې دي چې هغه ډیره مهمه نه ګڼل کیږي فقط ورته ویلی شو چې یو اثر وژباړو حساب دومره نه پرې کیږي زه فکر کوم که داسې اثر راوژباړي چې په غي باندې حساب وشي یعنی یو څه ټولنې ته ورکړي دا به ډیر مهم وي تر دې چې مثلا لس کتاب وژباړي یو کتاب دی وژباړي مګر ګټور کتاب دی وژباړي د جول ورن آثار چې په فرانسوي لیکوال ده ډیر مهم کتابونه دي د چې کله هغه کتابونه ولیکل یو پیړۍ وروسته د هغې ټولنې پوهانو په دې وتوانېدل چې د هغې فکرونو او لیکوالۍ نه یعنی هغه څه چې د خیالي یا علمي لیکلي وو د هغې نه استفاده وکړي بیړۍ جوړې کړي سپوږمکۍ ته وخیژي په دې برخه کې ورنه کومک واخلي زه فکر کوم که د داسې لیکوالانو ژباړې وشي آثار یې راوژباړل شي یو څه به ژبې ته ورکړي او یو څه به خلکو ته ټولنې ته فکر ورکړي او د فکر په رغولو کې په تازه کولو کې او دا چې غربي نړۍ که موږ وغواړو که نه که ووایو که نه پرمختللې نړۍ ده نو د هغوی فکرونه کچیر موږ را واخلو ژبه تیر اوج باړو واقعان چې د ټولنې په افکارو کې به بدلون راشي
ډیر ډیر مننه مینا جانې به هم ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو اړیکه هم راخلو ګرو چې دوی څه پښتنې او څه غوښتنې لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده bale اور مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنې bale
عبدالمصان د نورستان ولایت
ها مهرباني وکړئ بله مهرباني تاسو لمخ سره بله بل اوریدون کې راخلو د دغه ورور اړیکه پریش ول مخ سره بله مهرباني وکي ازادي رادیو ده
تر اوسه سلامونه وکړوت مو منه
و علیکم السلام څوک لکه مزه
فضل هادي ورداک
ورداک سه مهرباني د موضوع په اړه تاسو نظر مخلو
ترنه بل مانو ته سلامونه ورو ته کوم
ته مو دا مرا په ستنه باندې ملمنو نه چې دا څنګه کولای شي دا او بخی ساسی غگ بیخی داس کارتونی غند شما و انا وریدو که یوزری بیا او د خپل بختنه بیا در تکرار کی وستا کڑکی تلگ زان نه نږدې کړه سر کڑکی نو وسا دې دې څخه سم راځي
هو
تاسو وینځل وسی او څه شي شو
نو مو به څه وتر ومن څه چې څنګه کولای شو دی وو د بل ژبې ته احترام ودی روته په یو سره کار چې تاسو وی کا پښتون وی پورتي بول ما یو څوک چې می تو چې سره یو پلان کې په خونه کې سره هغه مقابل کې وته باندې سي دا هغه دوه ورکی وی وی دا یو نه پیږه ما که په یوه کې مثال
تقریبا تقریری باڑہ کے بولا ریدن کے ہم لرو دا ہم روا خلو بھلے میرے بنی ہو کہیں بھلے
السلام علیکم فرمان صاحب نبی اللہ زبلین دا وخل غزین پڑی کے
زبلین صاحب میرے بنی ہو کہ دا موضوع پر اساسی نظر او یا کچھ پختن لرے
میرا زیات مننه کوم ملمنو محترمین ته هم سلامونه وایم او تر څنګ دا پختن کوم چې نو کوم هر یو ته پښتنه راځي همغه په لاغنه پښتنه ده چې نننی شرایط چې په افغانستان کې قرار لري و دې شرایط ته یعنی کلتور او عوامانه سره سم باید کوم بحث کې کوم کتابونه باید ورته وځبال شي یعنی په کوم بحث کې ورته ضرورت ته نه
جواب جواب مہربانی
ما پښتنه ملمنو چې داسې داسې اوس موږ چې په دې ځل نور کتابونه د خلکو راځباړو یا نور مملکت تر دې چې موږ کنټرول د خلکو کنټرول پارک سره کوي که خپل مو یو کتاب جوړ کو او د وطن له حالاتو سره له دې سره آیا دا مو وخت نه یې خلکو ته بغټور نه کدا لیکوالان یا شاعران په دې باندې دا وخت مصرف کی دا بغټور نه
اها سعید ان شاء الله ساسی مختلف درانه مل مال جواب وای یو اوریدون کې بل هم مخلو د بروسته اوریدون کې چې بل مهرباني وکي بل ازادي رادیو د
مهرباني السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربان نور الله جان نه مهرباني وک نظر لري او که پختن لري د درنو مل منونه بلی نور الله جان یو ځان او پښندو په هر حال قدر منو ریتون کو بیا هم رازو ستاسو د پښتنو جواب ته د ورډکس پښتنو خغل سیدی د تقریری جوړ او تقریبا یو بل تش دغه مخکې د جواب تاسو ور کوي زمو یو ټوک ډول یو کوي حقیقي ټوک نو د ولایتونو یو څوک راغلی ول په کابل کې خو پرې دریج بابا نه دومره بلدیت نه لرون دی پلار باندې ولاړو کم څوک تیریدو او ورته ویلي چې پښو کنه نو د سړي ورته ویلي وروره د اوګینې کلک نیولې که پښو چیرې خبره وي تم پښو زم پښو او که چیرته بد خبره وي پلار دم پښو نیکه دم پښو ټول خام دم پښو نو خبره ده چې دغه موضوع یو څه دغه ترګرځي کوس تقریری باره مثلا چې بل سره خبرې کوو کنه دی برخه کې مثلا ورډک سی به چې یو بل شپې ته احترام او دمو سو سید سی په دې باندې استاسي واخله
دا پښتو ټولنه یو ډیر مشهور مقوله ده د الحضرت ظاهر شاه میرمنې پښتو ټولنه هغه وخت رښتین سی به مشهور رښتین سی دفتر ته ټلیفون کړي رښتین سی نو ماوین یو څوک نو میاو تخلص میاو نو هغه پښتنه کړي چې رښتین سی چیرته ده او ته څوک دو ورته لی میایم هغه ورته وی چې څوک راځي زه درته يم چې څوک وي میایم سر خود ودریز لري په چې دا مسله تکرار شي اخر میرمن ډیره په وسه شي ورته لی بد کوي اشتباه کوي چې میای زه درته يم چې ته څوک او تر اسن راځي راځه ما یو ځل خبره واوري نو په هر حال دا بدغه سجباړی زه فکر کوم په دې مسله کې چې څنګه یو کول شو مونږ د یو بل ژبې ته احترام ولرو دا به د ژباړې مسله مې خو تر ډیره دا ټولنیزه مسله ده زه خپل تجربه درته هم زه په دې زینو پنتونونو کې تدریس هم کوم زه چې کلال تلاټ شم د محصلین ز عقلن قانې کوم چې باید پښتو ژبه زده کی. ډیر د سیماسلین ویزه پویګم چې هغه فکرن ستونز لري یا سیاسي ستونز لري یا یو مشکل لري پویګم چې پښتو نه وي. یو ورځ دوه چې ورسره تیر کم قانې کم ما ته وی چې ساز په پښتو نه پویګم ورته هم څونه وخت کیږي چې په افغانستان کې ژوند کوي لس کاله پنځه لس شل کاله اکثر خپل می دا وی چې استاد په خارج کې ودایو کال کیږي چې راغلی خو چې یو کال کیږي یو کال درې سو شپېته ورځې دی په دې درې سو شپېته ورځو کې ته هر ورځ د پښتو رسنۍ د پښتو خبریال د پښتو دکاندار د پښتون ډرایور د پښتون صنفي د ټولو سره مخ شوی او برعکس پښتانه هم په همدې شکل چې هر ورځ ته دومره ځکه چې ستړی مشي نو درې سو شپېته یا پنځه شپېته ورځې وروسته ته تقریبا نیمه پښتو زده کوي. نو کله چې فکره نقانې کوم تاسو باور کوئ چې ما ته بیا تر پښتون محصل هم دغه غیر پښتون ډیره مینه راکوي په صنف کې ځکه هغه ته زه وایم چې دا ژبه چې دا چاړه نه ده چې یو د بل په خېټه به منډو دا ژبه د افهام او تفهیم د پوهولو او راپوهېدلو وسیله ده. زه ول راپوهولو وسیله نه وایم راپوهېدلو وسیله ده خو دا راپوهېدل په ډیر خشن حالت کې کیږي او په ډیر مینهناک اندازم کیږي او زه هم دا د خشن حالات بس ته نور هم دا ټولنه په همدې باندې در په در کړه راځئ چې لږ مینې ته مخه کړو او په همدې شکل زده کیږي. نو که هر کله تا د یو چا او دا په دینی مسایلو کې ځکه کله به د پیغمبرانو موږ چې تاریخ لولو او ژوند په باره کې لولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به خدای ویل چې تاسو د نورو دروغجنو خدایانو ته توهین یا سپکاوی مه کوئ چې ستاسو حقیقي خدای ته سپکاوی ونه شي. تاسو د بل چا ژبې ته د بل چا فرهنګ ته سپکاوی مه کوئ ستاسو ژبې ته به نه کیږي. البته دا خو په افغانستان کې یو تر ټولو مهم بحث دا دی چې دلته په دوه تجربې ډېرې ښې بریالۍ شوې دي چې یو په ژبې باندې تجارت او یو په اسلام باندې. تر دا اوسه دا تجارت روان دی او ډېر ښه کامیاب هم دی او د دې نه به وروسته هم زه مطمئن یم چې همدا زموږ د ضعف نقطه وي. خو که موږ چیرې د ولس په توګه ژوند کوو موږ ته په کار نه دی چې دومره سیاسي شو چې یو چا سره حساسیت وښیو. تورمان صاحب تر ټولو مهم باز دا دی چې موږ کله د ژبې سره حساسیت پیدا کړو موږ نه علمیت بیا کډه کوي. ته یو څوک نه لري چې په ستا په ژبه باندې لیکل وکړی شي یا لږ تر لږه هغه په انګریزي ژبه یا په نورو ژبو نه پوهېږي چې تا ته نوي شیان راوژباړي. د ایراني سره هم دښمني ده د اردو سره هم دښمني ده خو نو کوي څه؟ او تاسو په دې پوهېږئ چې ایرانیان په نړۍ کې چې کوم معتبر کتاب چاپ شي یوه اونۍ وروسته هغه فارسي کړی وي سره د دې چې هغه به ماشیني وي. مثلا اردو ژبو ان همدغه شکل او دا د وزمن گاونډي ژبې دي موږ ډېر زر زده کولای شو ځکه د ژبپوهنې د جوړښتونو له مخې دا زموږ خويندې ژبې دي او د خور ژبې ځانګړنه موږ ډېر زر زده کولای شو. نو زه فکر کوم دغه ملګري به خپل ځواب اغوستی. زابلي صاحب د کتابونو په باره کې وینا وکړه زه نه پوهېږم چې هغه پوښتنه زه ځواب کوم که نور ملګري ځواب وي.
کریم زوی صاحب مهرباني د کتابونو برخه کې زابلي صاحب چې کوم پوښتنه مطرح کړه.
نبیلا زابلي ورور چې لغزنی نه اړ کنيولو دوی ویل چې په کوم بخش کې ژباړې ته ضرورت ده. زه دوی ته یو خبره ده کوم چې د ژبې درې سټیج وي. اول سټیج دا ده چې نوې پیژندل شوی. دویم سټیج د علمیت دور ته د علمیت لیول ته ور داخليدل دي او دریم سټیج به اقتصادیت ته چې په ژبه کې پیسې پیدا کیږي. زمونږ اساسي پښتو دا او کډری ده دا په دغه لومړني سټیج کې ده چې نو خاصه علمی ده او اقتصادیت خو به خینه لري. نو په دې دور کې د ټیټ لیول نه د علمیت ساتي تجګیدلو لپاره ته هر ډول ژباړې ته ضرورت لري. څوک چې په کوم مسلک کې دی هغه د په هغه مسلک کې ژباړه وکړي. موږ هم ادبیاتو کې ژباړې ته ضرورت لرو هم په طب کې هم په انجینرۍ کې هم په اقتصاد کې او هم په نورو علومو کې ژباړو ته ضرورت لرو. او دا یوازې نه ده چې غټ غټ کتابونه دي وژباړل شي. لنډ مقالې چالي کلی وي لنډ تحقیقاتي راپورونه چالي کلی وي که لنډ معلوماتي متنونه چالي کلی وي هغه د ټولو وژباړل شي او کم چې مسلکي دی هغه مسلکیت دی پکې وساتل شي حفظ دی شي. کم چې د کم بخش برخې مسلکي دی هماغه دی وژباړي. دا شوه دا مسله چې په کوم لکه په کومه برخه کې ژباړي وکړو. بیا چې دا علمیت ته لاړه شي تورمان صاحب د علمیت ځانګړنه دا ده چې نور خلق بیا د احساسوي چې ستا ژبه یاد کی چې ستا ژبه کله یاد وي د اقتصادیت د دور یو پیلامه ده یو سټارټ دی کنه. یو شروع د اقتصادي د دور چې ستاسو په ژبه کې ستاسو ژبه اقتصاد قوي کیږي او ستاسو په ژبه کې پیسې پیدا کیږي دا ډېر وخت نسی خو دا ډېر زیات مهم دور دی مثلا نن سبا انګریزي د اقتصاد ژبه ده انګریزي د زدوی دغه کس نه ته امکان لري په بازار کې ډېر ارزښت لري چې دا غن وځه چینایي همداسې ورور مخکې کېږي هندي همداسې ورور مخکې کېږي خو د هغې نه مخکې اول باید د علمیت سټیج ته ورسیږي نو تر د دې دپاره چې د علمیت سټیج ته ورسیږو موږ په هره برخه کې لنډو او اوږدو لیکنو او کتابونو وړو غټو کتابونو ژباړې ته ضرورت لرو او دا باید وژباړل شي د دې دپاره چې هغه علمیت ورسیږي
ډېره ډېره مننه کریم زو صاحب مینا جانې جلال زی صاحب له غزنی نه دوی ویل چې ولې خپل نه لیکو چې مثلا نور ژباړو ستاسې نظر په دې اړه څه
دقیقا د موضوع اصلا د ژباړې موضوع ځکه خو خبرې په ژباړه روانې دي نو کچېری په خپل دا توانایي ولري یو لیکوال ما مخکې ورځو کې د منلی صاحب سره یادونه وکړه چې هغه زمونږ پښتانه یا هم پټوله کې افغانان چې په نورو ژبو پوهیږي لکه په فرانسوي پوهیږي په انګریزي پوهیږي دوی ځي هلته زده کړې کوي ډاکټرا راوړي مثلا ماسترۍ کوي یعنی په ژبه ښه پوهیږي یعنی دوی ته معلومه ده چې زمونږ په ژبه کې کومې کمبودیانې دي البته په تحصیلي برخه کې چې کوم علومو ته موږ ډېر اړتیا لرو که دوی په هره رشته کې زده کړې کوي دوی ته ښه پته لګي چې په هغې بهرنۍ ژبه کې کوم کتابونه کوم مواد شته او په پښتو کې چې هیڅ هغه پښتانه استادان چې درس ورکوي هغوی لا نه دي ورنه خبر د هغو موضوعاتو نه یعنی دا تشه باید دوی احساس کړي او دا درک ولري چې دوی باید په خپله دې ته وهڅېږي چې یو څه راوژباړي په هغه برخه کې لکه مخکې استاد هم یادونه وکړه د دې خبرې نو که چیرې دوی په خپله دا احساس دوی بیا ماته وویل چې دا خو داسې ده چې ژباړه د ذوق کار دی که چیرې دوی خپله دا ذوق ونه لري یو څوک نشي اړیستلی چې ته په زور ورته وایي چې ته به دغه ژباړې ځکه ته په دې پوهیږې خو که چیرې دوی خپله د د د د هغه احساس لمخې چې دوی د وطن دوستۍ یا هم د فرهنګ دوستۍ لمخې چې د خپل فرهنګ سره یې ولري که دا ونه پالي نو زه فکر نه کوم چې هیڅ نوي علوم به زموږ ژبې ته رانه شي دوی به یوازې ځي خپله به زده کوي او په دوی پورې به هغه علوم محدود پاتې کیږي که چیرې دوی ډېر وتوانېږي بل چاته انتقال کړي کېدای شي دوی استاد واوسي یا هغه خپلو محصلینو ته انتقال کړي مګر که چیرې دوی ژباړه وکړي یو داسې اثر ژباړي چې هغه واقعا دا احساسوي چې دا ډېر مهم اثر ده نو ته فکر کوي چې دا به څومره وخت د ده دا خدمت په ژبه کې پاتې څومره لوی خدمت به یې کړی خو هیله ده چې هغه خلک چې یا هم هغه کدرونه چې په ژبو پوهیږي او دغه احساس که یو څه ورسره ډیر شي چې دوی وکولی شي په هغه څنګه کې کار وکړي ژباړې وکړي او دا د احساس له مخې وکړي زه فکر کوم تر ټولو بریالۍ ژباړه به هم دوی وکړلی شي تر دې چې هغه کتاب خو که چیرې دوی وتوانېږي په خپله کتاب ولیکي دا خو هغه خبره نور اله نور ده او خبره بله د هغه خبره وه چې د پښتو د زده کړې یا هم د نورو ژبو د زده کړې برخه ده دا ډیره مشهوره خبره ده چې که چیرې ته یو ژبه زده ولرې نو ته به یو نفر اوسې که چیرې دوه ولرې ژبې زده ولرې دوه کسه به اوسې نو همداسې تېره ورځو کې یو چا لیکلي وو چې یو ښوونکي صنف ته نن داخل شو ورته وویل چې تاسې څوک په پښتو پوهیږئ یو څوک نه پوهیږئ تر نیمایی ډیر زده کوونکو لاس جوړ کړی و چې په پښتو نه پوهیږو استاد ورته ویلي چې دا کوم ویاړ نه ده تاسې په دې لاس پورتولو کې زه کوم ویاړ نه ګورم چې تاسو وایئ چې ما نه ده زده دا ماته تاسې داسې معلومیږي چې ښه سینګار مو کړی وي ښه ښایسته جامې مو په ځان کړی وي او ښه ښایسته ټیکري مو هم اغوستې وي خو یو بوټ مو په پښه یې یو نه او په لاره روان یې دا داسې معنی لري چې تاسې په دری پوهیږئ په پښتو باندې نه پوهیږئ ډیر په ویاړ لاس جګوئ
یا برخه که څوک په پښتو پوهیږي
په پښتو پوهیږي په دری نه پوهیږي نو دا داسې معنی لري چې دوی خپل ټول سینګار ته ټول نظافت ته ښه متوجه دي خو دوی یو برخه د سینګار بیخي هیره کړې دا په دې معنی ده چې او د ټولنې یو خبر ده چې دوی په ټولنه کې اکثر خلک هغه څه ته متوجه کیږي چې د هغه کس نیمګړتیا وي تر دې چې هغې ته متوجه شي چې هغه کوم څه شی لري تر هغې نه هغه نیمګړتیاو ته زر د انسان ورپام کیږي نو ښه ده چې انسان د دې برخې نه خپل ځان ښه په ګڼه سنبال کړي
ډېره ډېره مننه مینا جانې د خبرونه ورسته شی بی دی او پینځه ری خیل رو د خبرونه پایتا او دبو ورکو استاد سید نظیم سیدی ته ځکه مخکې مینا جان د موضوع را وخصه چې د ژباړ لپاره کوم مرکز جوړ شي کریم زوی سیم په دې تاکید وکړ چې تاسو په نظر باندې د دې مرکز جوړول څومره اړین دی او یا په دې برخه کې تر کومه دغه شته ستونزې حواله کړي
ډېر مننه مخکې دا خبر او شو کوم په خپل لیکل وکړو ژباړې ته څه ضرورت وي کوم لیکل کو کنه کو ژباړې ته ضرورت شته من هیڅ کرین د ژباړې نه خلاص نه لرم ما په لومړي سر کې ویل کته سو غواړی چې ټولنه پر مختللې ټولنه شي د نړۍ د ټولو حالات باندې سنبال ټولنه وینو بیا ژباړې کوي او دا یو اړتیا هم د ځکه هر ورځ نوی پدیدې راوځي د نوی پدیدو د پاره به تاسو نمونه کوي کله تر لګ نمونه مونږ کړی شو تاسو باغ جنس معلومه وای چې دا جنس مثلا موږ په ژبپوهنه کې یو قاعده لرو چې ژبه په ټوله کې د څلورو برخو نه جوړه ده هغه یو برخه وي نیولوګیزم دی نیولوګیزم کې تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې ته باید په لومړي سر کې دا نوم په پښتو کې که په پښتو دې نکړې شو په مغه خپل حالت پات شو ته به جنسیت معلومې د مثال په توګه یو وخت د جندر په نامه یو هسپټل وزارتونو کې یو مدیریت پیدا شوه دی دا جندر زاغه وخت کې اکاډمۍ کې مې چې موږ ته دا کلمه راولې ګل شو موږ د جنسیت په نامه وژباړل حسین بانو غزنفر د خزو چار وزیر او یو امریکایي مشاور لرل دا راغله وی ویل چې زه لږ توضیح ورکول غواړم نور تاسو خپل کار وکړي وی ویل چې د جندر معنی جنسیت نه دی من د جندر معنی دا غوی په اصطلاح 50-50 ته وایو
برابرۍ مساوات
مساوات نو که زه وایم چې جنسیت خو نارینه یا ښځه مګر هغه شی چې موږ وایو هغه نه رسیږي نو ځکه جندر په خپل حالت پات شو په دویم قدم کې په نیولوګیزم وظیفه ده چې دا کلمه اوس معلومه کی چې دا مذکر ده که مؤنث ځکه په پښتو کې دا ګردان نشته په دری کې نشته دا یو مسله رازم د ژباړې مسلې ته ژباړم چې ته کله کې مثلا ما په پرون مجله کې یو کتاب د ملګری خبرو د صوفي نړۍ په نامه من دا کتاب نیم ژباړل شو ما او ژباړم دواړو فکر کوم چې صوفي نارینه دی ځکه دا کردان چې دی دا د نارینه دی خو د کتاب په نیمایي کې موږ متوجه شو صوفي ښځه ده نه نارینه سره دې چې موږ مسلکی خلکو موږ نه تیروتنه کېدله نو د دغه یو بورډ جوړې د اشد ضرورت ته اړتیا ده مثلا تاسو په وخت کې شاید وای چې د بلک واټر په نامه کتاب سات الله فطرت وژباړ مګر په لند وخت وروسته بیا زبیر شفیقی بیا هم وژباړ ولی وژباړ خاتمه یې ستونزه و یا مثلا د گیتانجلی کتاب بینوا صاحب هم وژباړل او دغه هم وژباړل الفت صاحب هم وژباړل ولفت صاحب لمړی ژباړل روس بینوا صاحب ژباړل مثلا دومره معتبر کسان تر همدغه تجربه زما په خپل ژباړه کې چې ما کله جمهوریت ژباړه ما جمهوریت تقریبا نیم ژباړل یو څوک تخصصي په ایران کې کړو د حقوقو نه فارغ وزه د سره کې نه سم الله شای ژباړل ما به چې متون ورته ویل خندل راته ویل چې ستا ژباړه صحیح ده خو څه چې دا کتاب وایي څه چې لیکوال وایي ته پاغه نه پوښوې یو کال زه د دې سړی سره ناسم چې ما د الفاظ درکړي چې دای څه وای بیا په درې کالو کې ما د جمهوریت وژباړ یعنی درې کال ما د یو کتاب د پاره چې هغه لس ټوک او ما وژباړ مثلا ما د ایلیاد کلمې چې وژباړ یو لسو مخه دی دا مې چې 200 مخه وژباړ ما په سټول ملایان راوخست ځکه هغه کې د لرغونی یونان افسانی دی قصې دی د زیوس ته مثلا د سین خدای د باد خدای دی د خکلا الهی دی د خسي ټکرونه په دې ټولنه کې پیدا کیږي د ژباړې مرکز چې کله جوړ شي هغه بلومړی د ټکرونو ته ټوله تسریح کرخي باسي او بیا به د تسریح کرخو ته د حل لارې پیدا شي اما په هاویا په لار شي دویمه مسله دا ده چې لک تر لګه ځینی مسلکی کتابونه چې ژباړل کیږي ډلبندې کیږي به کم کتاب څوک ورتیا لري و زه په دې پوهیږم چې تورمان سه به کتاب خوش باړل شي خو زه نشم ژباړل ولې هغه کتاب باید زوش باړم ځکه زما انرژي مصرف شو د تورمان سه په تورمان دی وژباړي دقیق دی وژباړي ټولن ته دی وړاندې کیږي یا مثلا دغه سي ماشيني ژباړي راځي ماشيني ژباړو د پاره د حل لارې باید پیدا شي. نو په ټوله کې که خبرم راټوله کړي وي د ژباړي مرکز نهایت اړتیا ده، او کلنډي وایم نو معنا به دا وي لکه تاسو چې یو وړاندې تم ثابت کړي دي.
ډیر ډیر مننه سیدی صاحب. قدر من اوریدونکو د خبرونې ورستۍ شیبې دي ناچارو چې له تاسو سره خدای پامني وکړو. په تلو تلو کې بیا هم ټولو ژباړونکو ته د ژباړې نړیواله ورځ مبارکي وایم، او خپل درنو ملمنو هر یو وسط سید نظیم سیدی، غلی مینا نظری، او دغه شان خاغلی زبی الله کریم زوی څخه مننه چې د نن خبرونه کې را سره ول، او دغه شان له تاسو درنو اوریدونکو هم چې تلیفون په کرخه را سره یو ځای شوي او خپل نظرونه را سره شریک کړل. ډیر ډیر مننه. خونه ولرای خېچاري.